دو درې صفر صفر اته یو یو یو. ډاکټر صاحب مې نپال خبره له تاسو سره پیلو. مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته درنوم چې تاسو سره نو ورسته علت خو دا دی چې په افغانستان کې د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډیر علاقه نه سره کوي په نس فکر کوي چې دا به د کوچنیانو لپاره هیڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ تاسو مرکزونه د صحي په بعض ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. عملی داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغه هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیانو ته واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې ما غوښتل چې کله چې اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم تاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راتو وایست او ریدونکو ته وایست چې څومره وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کومو عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د
ازمایښتي
عملیات په اورګانایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بدرخیلو اصاب هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې په بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر و. نو په افتتا کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې هم طبعا اداري مسایل او مشکلات وو، اما داسې نه و چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه هغه وي تعهد وي، یو کارکوونکي د کلینیک او څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامع ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو شنیدل تشته یو تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو دفاع هم زموږ د خدمات دفاع هم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل؟ له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي؟ کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته؟ په دې باب د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادانو دپاره موجود دی. ما عرض وکړم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دهنه، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دهنه. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، ولې ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود وو هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نیوتریشن پروګرام یا سوی تغذیه په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د یونیسف صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما در ته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت ما په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالی یا کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجټ نه لري. په ډول مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره، اما که مجت نشته دی نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم عرض دا دی چې خدمات که را کړي په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خري، امکانات ډېر زیات وي، اما نشوالې د بجټ ټول لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلاد رنوه د درملنې خواته، د وقایې خوا تل ډیره کمزورې و. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ د ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته وایست.
سلامونه او نیکې هیلې بیا هم تاسو ته خدمت کیما. نو را بسو دنن راز اساسی موضوع تا چپدی موضوع باندی دیان رختا وزارت هاگا وقت سمرا کوششون کرو او کما پالیسی و استراتیجی سی دیده پار جوڑا کرو هاگا سمرا مختلارا او سنگ لارا. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېرې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د دخاري خلک ډیر معلومات لري، هغه له بیا د نږدې شاوخات ورته وتیږي هغه لري. په متاسفانه هغه کسان چې هغه په لري ساحو کې پراته دي یا ولري ولایتو ولسوالیو کې دي چلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټول نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي، هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا د دې کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو عادي د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغه طبي لاسرسي نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولی خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره مخامخ.
ډاکټر صاحب احمد زی، د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایع سره امرسته کوي، دا یو یو راته وشمیره. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسي دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیره تر هغه ځای پورې چې په حافظه کې مشته.
هم دې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده، او که چېرته وین په ډېرو کمه ساحو چې د اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي، چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمی، نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار یو دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي د خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم ځکه په عامې روغتیا وزارت کې مو مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مهاجرت کوي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، خال را ده، دا چې نورې مختلفې ناروغۍ دي، خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د عامه پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زی، عامه پوهاوی د چا مسؤلیت دی؟
ډېر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړه جناب. عامه پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوی لپاره یا جرنل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي، ماشومان په دغه سیستم باندې وساتئ، له دغو شیانو نه وژغورئ. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته، متاسفانه هغه کسان چې غوی باندې په جمهوریت کې عام روغتیا وزارت ډیره سرمایه‌ګذاري کړی و هغه کسان ټول یا تنفس ول یا وطن پرې خو دی یا لا دغه په ځای باندې نه دي کسان راغلي دي چې هغه دومره ایکسپیرینس لري نه دومره په دې شیانو باندې مهارت لري په دې ځان روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره هغوی لازمې زده کړې وکړي خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې جوماتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړې خبرې وکړل شي تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي د دغو کموالو نه رامنځته کیږي اوس موږ هر څومره خلکو ته وایو د اطراف خلکو ته هغوی دا خبره نه مني ولې په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې یو څو خبرې وکړي د هغه ته خلک ډېر غوږ نیسي نه یو متخصص ته
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا لیوی بل زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغه مسائل ته چې په ټولنه کې راځي ناروغي دي مثلا په دې برخه کې څه باید وشي خلک باید څه وکي حکومتونه باید څه وکي دوی ته دوی بخیر له یوې بلې زاویې دی ته ګوري خیر په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که میلمنو نه پوښتنه لري خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي یو لاندې یادونه کوم چې د سپتمبر 18مه نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندی پاملرنه نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یاله اوریدونکو او بخیل میلمنونه پښتنې لري مې ربني وکي
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته استاد د خضر ور میلمنو په نیکی هله او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام خبرونه ته ښه راغلاست
استاد د ایمه همکار او اوریدونکو او د دې شي څه اوس پر دې چې توخی من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرابني وکي
مننه مستاسلیر وخت همکارانو وشته هم بزرګ کوم مولا زادي رادیو سره مینا درلوده اوس هم لرو خو متاسفانه سما د پردیس لا پزوایو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پرکونسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو اوس همسته نو خدای دې وکړي سیدرته مژو ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې سنز د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي تو حساب مهرباني وکي
خدای هم کامیاب موفق وسی خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر مور براسو و دې نورې والی ورسته سده صحت په اړه ده صحت خورسته هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څه لري صحت یې نه یې هیڅ نو به موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانو صاحب او خلک عامه پوهاوی پیدا کړي صحت په خوراکي موادو په گزارو په ګشتوګامو په لمرو په هوا او په دې ټول اړه لري ځکه چې دا یو داسې نعمت چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پخته کیږي او خلک عامه په هواي نه لري هیڅ ډیر دا ساره خلک په دې نه دي خبر سي مثلا یو زیر نه خوراک سیمه شام پاته سي سهاري بیا دفته خوري په دې نه پیږي سپدې کې مونږ قربونه یې خاوري به نور شان دا سي نور سي واسي مي ويدي دا نه یوازې دا سي دي پرمینځي بلکې لاغو خسترو خاورو سره لاغو خرابو لاسو سره یې خوري نو دا سي نور نو لکه څنګه ستاسو وویل عامه پوهاوی باید د علماي دین او د منابرو له واسکوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل چې د صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي هغه ښه حج کولی شي هغه ښه عمره کولی شي هغه ښه نپلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامیږي یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپیریال او خپل کلیبان د ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده خو را به سمو ودی ته زموږ پښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکړو په کومه لار باندې موږ کولی شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ تلیفون قطع نه کړي ځکه سیز موږ خبرونه ستاسې د رادیو له لارو نو سر دی موږ دې د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو مننه
تاسو نن مننه را سره اوسئ زموږ میلمانه ځواب وایي یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده ولی په هر صورت ډاکټر صاحب میناپال لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې که نور اوریدونکو هم تماس ونیو کنه بیا زه پښتنه لرم مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زوغام د سوایم چې لکه د پرسه چې مخکې وویل چې د عام په هواي ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي افزسه خصوصا د شخصي او فردي خپل افزسه په حساب باندې او دوه مسله دا ده د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او کوم چې نن د کوشنارو د شعور په حساب باندې ورځ ده یا د وقایع په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته دي چې ماتونه لري د مخاورو او سکیو د لري او هم چې نن د موبایل چې مونږ نه لري نه پیغام وګوره شو چې بارول دي نور پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې د واکسین باید منظم متطبق شي او وزارت صحت هم په دې اکله ډیر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز کې چې حتی مختلف وختو کې د کمپاینونو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکوو دي فایبر کې دونا بعد هغه بي سي جي ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو دوه مې د پولیو مریضې لپاره ورکوو او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړی ورته وایو د هغې لپاره ورکوو نو دا ډېر مهم دي او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي شخصی افزسه خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده او هغه مسیجونه باید خلکو ته ورسوو
ډیره مننه او ښاغلی زلمی خان احمدزی تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخی صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه وساتو ولی که په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي هغه به څنګه وساتي په دې باب ډاکټر صاحب میناپال خبرې وکړي یو بل ارخ چې د توخي صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جماعتونو کې د حفظ صحي یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلق منی، د ډاکټر خبره خای ډیره ونه منی، د تبلیغاتو خبره خای ډیره ونه منی، مګر د دینی عالمانو خبره منی. تاسو څه غواړئ چې د او بخې د دینی عالمانو له خولې واوري، په کومه طریقه څنګه له چا سره په تفاهم کې لځانه یو وای، او که د روغتیایی ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحی برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیسر د خبرو د حمایت لپاره کې لټونه نه مهمه خبره دا چې د واکسینیشن چې کوم ده دا لټونه مهم ده په دغه کې پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې موږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، د عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، یا هم روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي هغه غیرت وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي. دا نه ما ته یو مریض راغلی و، د میز د سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخ نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، مونږ د باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. که خلک چې مثلا په بمونو ماینونو په دې مړه کېږي، که خلک په نورو آفتو په اکسیډنټونو مړه کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړه کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کلته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه خیر کولی شي. داسې د تبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایټس دي، سی ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس سی مریض باید مثلا ګلاب چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږه نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یا د کوریا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن چې دی، هغه کنډم هارم ریډکشن چې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په مواد مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاج بلي نو سیرنج بلته استفاده نه کی. نو په دې باندې معیارونه باندې کولای شو چې موږ په انده کې خصي حالت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي د ملاریا دا مورېکا دا د ملاریا یا غیرنه سپاره په کار کې وي، هغه نیت یا هغه جالونه ولدي کورو ته په شخانه نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا کوم ځای کې چې دغه ماشي ا دیغو مخنیوي وکي. لشمانیا ډیر عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا ستوي یا کال دانو هم ورتوي، دغه هم ډیر خلک رنګ جوړي او اکثره خلک دې سره مخامخ دي هغه هم دغه ته دا په کار دي چې هغه کوم زوی کې چې دا ماشین چې دي هغه ته کورونه ختم شي دا واپاشي ورته وسی کوم نظام سیستم باندې ماشومان ورسینیشن کی او دا عام خبرې دي ما دا خبرې ټول خو دا ساده زمو باندې وکړې دا غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کوم
چې
عام خلک دې د خبرو باندې پوه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی. ژوند کروغې کډرد لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټه یقیني کړي.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې لدې چې د دوی نورې خبرې واورو یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. د خبرونه د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع کې غوړې خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنه وکړئ. مهرباني. مونږ تاسو غږ ناورو تر اوسه پورې فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولای وو. دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پښتنې هم لرو دلته پښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال مخکې تاسو د خزینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د خزینه ډاکټرانو کمای وو، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دې باندې بندیز لګولای، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوې نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوې نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو د سوال په ځواب کې لکه چې تاسو فرمایل د اول هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه وو او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووی په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ووی ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجه د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو زموږ سره ښځینه واکسینېټره شته، زموږ سره ښځینه قابله شته، زموږ سره ښځینه تغذیه مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده
یا د رجاله قانونه خاطی ده. اما تاسو ډاکټر صاحب مینپال تاسو د نسایي ډاکټر نه لری په دې روختون کې چې تاسو مخصن خزو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځنګړی روختون دی، خزینه نسایي ډاکټر نه لری؟ زه د سپوشم
خزینه نسایي ډاکټر مو په دې نه لرو چې د مور د کلینیک په اورګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولای، ولې هغه ته باید د دې لپاره اقلا عملیاتونه وي او په بل ټیم وي او موږ د ولادتو لپاره خپله تجربه قابله لرو او هغه چې کله وګورته ریسک پرګنسي وي یعنی خطرناک ولادت پیشبینی وکي هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانه ته په منطقه کې نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري
دا یو یو قابلیت لري وبخې تاسو به خپل خبرو ته دوام ورکړئ زموږ لپاره د ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي ضرور به وي یو قابلیت لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلیکی یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي د ټولو خلکو د شمیر د دغه کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دي
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابلیت په دې څنګه کېشته همداسي
یو قابلیت په دې څنګه کېشته ده او په څنګه کې د دوه نورې خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیتین فارغ شوې دي ول تاسو ته معلومات چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز دم دوه کې دي نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څه ناراضي نو دوی درې واره یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافي دی اما مولا د دې د شپې ته ویل چې غټترین مشکل د بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندیدو مشکل دی اما دا څنګه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولای دا اوس په حال موږ ته په ټول کلینیکونو کې چې په ورته کېشته دي یا مې ولایت مې دا وره وکي په ټول کې زنانه سټاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري
مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې ملمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځې سګنای شوهر دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب
سلامونه تکل سه محترمه
وعليكم السلام خبرونه ته خره غلاست
ما دا استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام محمد نبی احمدی مالبته بغلان ته شرط تماس کیم
احمدی صاحب خبرونه ته
ما دا روغ وسیګه تکل صاحب وګوره نړیواله ورځ ولا سم ستمر ده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مې ما دا تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلې څو څه خاص توجه ماشومان ته کوي نه د څه فکر کوي تکل صاحب سدا سدا وګانې نور ملکونه راځي د بازار ته ګرم ده چا په استلاول ناروغيان زیات دي که سوالې که سغاټي که څه ماشومي نه تقریبا د څه فکر کوي کوم کلینیک ته سره خار کې نو د څه حال بووی نه به خپل وخت وایي ولا کوم چې کومه لکه موږ تاسو په څه کې زلزله اوس ولا کدا څه زلزله شوی نو د څه مشکلات زیات دي په تاغه معنا کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړ یاست یعنی هغه موږ زیاتره وخت وایو نو هغه له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي تر په نه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه په هر کې شي د وګړو کم کې څوک نه دی یعنی هغه هغه پر دې خپل مشکلات سنجي شي بد کاری جوړ شي نو په تاغه موږ ګیره لرو روغتیا وزارت نه نور نه هدو نه شي دي د کثیر کال تکل صاحب نو صبر غلی د داخله کې ټولول جماعتو کې دوی ته د غای ورکول د صفای لپاره مثلا د وقای لپاره نو دوی ورکم ورکول خلکو ته یو هفته دوه هفته خلکو ته یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځیدل نو موږ نظر دغه شایده چې باید موږ خاص توجه وکړو او حکومت د روغتیا وزارت د کلو باندې ته رجوع ته تکل صاحب سو مده وخت موږ یو دوست تللی دا شبرغان فاتللی نو دوی له سوجي کې د شوبو چې ما خپل باندې غړغړ وکړم مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو چې کله ما غوې استفاده کولې نو په تر هغه مشکلاتونه به خزياتي خاص توجه وکړي یعنی ملت نه ده ملامت نه یو څو د حکومتونو سره دي دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دغه غایي ورکی هغه کوم سیستم چې ده نورمال کو کې ده دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلی باندې وتلاړ شي یا ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی تا لږ زره پوه کی تا نه روانه به کمی شي نو د شما شمان وګورئ نو کاندي وګدي مخونه خرنی چا په استلا باندې نو وګورئ چې بیخي د شما شمان ته ونه نس مخکې سروالې نو غذابم خوري خو دا غوې خمون ته مکروبي وي مکروبي شې خوري دا خپل باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل صاحب یعنی تر اتل باید دوی توجه وکي او حکومت دند جوړیږي لکه مخکې سی وي دا ډیر مهمه هغه داسې ده نه داسې دواګانې راځي دلته هم جوړېږي. نو دواګانې نړۍ یو خواته پرېږده خو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفېږي زما په نظر. تاکل صاحب
مننه له ملمنونو څخه پوښتنه نه لري تاسو زه پوښولم.
مننه روغ اوسئ کې خو د ما مقصد هم دغه شی و چې ډاکټر صاحب په دې خوار وخناري وي خو موږ خاصه وجوه نه کو بیا او لار وسنجي شي خو په واګای ورسي په دا وخت کې
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. احمد زای صاحب د اوریدون کې خو نظر ډیر پوښتنه نه درلوده خو مخکې ماته یو خبره دوی سرګندونو را یاد کړه. ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي دا یو نوې مشکل ده. یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استادو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره د مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زغورم تاسو خبرې وکړي چې عملاً د کلینیکونو باندې مخصوص اندغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي مخصوصا کله دې ورسته دا دوام وکړي؟
مننه. دا چې شرایط فرق کوي په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقع نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده او بیا هم ان روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسیږي دلته ماشومان اوسیږي دلته غریبانان اوسیږي دا ټول دوا ته ضرورت لري دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولای شي په دغه پیسو باندې په دغه فن باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي هلته دغه ملا صاحبان چې په جوماتو کې دي دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي یو څه لباسونه دوی ورته جوړ کړي د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بلکې افغانستان کې مشکل څه جوړ کړی ده له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي یو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هوادو کې جوړیږي هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو کلرې هم ډیر ضعیف ده نو هغه ضعیف ده او د دوا کوم مؤثر تاثیرات پکې هغه کې دقیق نه معلومیږي. نو د هر چا بازار ګرم ده هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم ده په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي او دا یا سره ملایانو ته یا پاچانو ته یا ورته یا تعویز کی یا تخت کی ورته یا څور دا ماجونی جوړ کړی هغه ورکی نو اکثر خلک چې دا کینی دا واغانی خوري بوتي تکوري یا هغه نو چې دوی خوري په دې باندې تاثیرات کوي د غینو ورته په کلسر جوړیږي یا ورته لیور سیروس جوړیږي یا ورته نور مشکلات جوړیږي. یا افغانستان خلک چې کباکیږي مرکیږي هغه لري حاکمي دواګانو نه کیږي په دغه باندې د عامه روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري صحیح ډاکټر نه هغه هم په کلي اطراف کې ماینه خانه جوړه کړي په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان ان ون پلان دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی.
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
اوس ټول به یو مهندې سره دا کار مخکې بوزي
سیده سیده خبرې مو سیده مهرباني
وکړئ مخکې نو کوم پښتنې وکړي دا لازم دی او واقعا هم دې شته ترڅو چې د خلکو عامه په هوا جوړ نشي دوی هغه ماین سکه جوړ نشي دا دوی به همیشه د ستونزو سره حالي بل دا چې چیرته دولت د منګ د افغانستان دولت د نړیوالو سره نیک روابط جوړ نکړي هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي کاغذ سیاسي دي او کاغذ د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هلت سکتور زي پکې دي اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د خځو متخصصینو په فدی د خیره کم سره ده او هغه کسان چې یو اندازه وو هیلاراله تاریخ دی او هغه ټریننګونه اخیستي وو دی وایي دا کپاسټی بلډینګ جګو نو هغه اوس اکثره نسته دا یا لال دی یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دی دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصین لري کړی دی دی غیب ځای او عادي ډاکټر راوړی دا چې ولادا او سیر یا صادق لري یا مجاهد دنا په هر سکتور کې باید سیاست داخل نشي
مننه
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته
باید چې سیمه نوور نه کړی. ډیر زیاته مننه لتا سو دواړو نه د خبرونې تر پای یوازې لاندې شبي پاتې دي. زه دوه پښتنې یو پښتنه لرم لتا سو دواړو خغلونه اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیر شوله، د کووید د وبا دوره تیر شوله، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځله انسانان لدې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني لدې حالت سره مخامخ شوي دي په خو کلونو کې، او دا احتمال هم شته چې پراتلونکو کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپل تاسو لطفا ځواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښ شي ډیر لاند ځواب له دواړو نه غواړم، د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حد پورې راکم کړي؟
د مو نظر خو دا څه دی چې اول خو خدای دې کوي چې کوم وبا راشي، او بیا د مو نظر دا دی چې بین للي جامعه د مو تقاضا ده چې هلث سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت ساتنه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولای شي او نه چلولای شي او نه دومره موږ امکانات لرو، اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نشي کولای. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي، افغانستان که خامخا 50% راځي یا تر زیاتر، هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي، او دا خو وزارت ساتنه خو د کالو کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه، لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې، اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې، او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب تاسو لاند راته وایاست لطفا.
نو دغه خو دا د تویلې سم چې و باغانې یا وایبر کلورا یا مثلا د کورونا دا چې دا وایرسونه چې راځي دا و باغانې چې راځي دا د شنډي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي، دا په خو هم راغلی وي ډیر خلک وزړي واته ما څه کله دي او تاریخ کتل دا د شکورونه خار کړی دي چې هغه دیشي هیڅ څه نه دی پاتې، هغه کورونه کې دولت ټول په شوالای ده. نو دا په ټوله دنیا کې زیر عظیم دي، د دې لپاره دولت باید یو خاص بوري جوړلري، یو خاص ټیم ولري، نړیوال سره روابط خولري، هغه نېشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دي هغه سره روابط جوړ کړي، او دنیا او نړۍ د هم د افغانستان نه لري دلته که هر کوم نظام راځي اغه د خپل کار کې ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې کاغذ د
پټو
دا قانوني سازمانونه دي، نو تر څو دغه شی عمومي مشکلات را منځ
ته راځي. تمنانه له تاسو نه قدر من اوریدونکو د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و. د میکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانو د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمای خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.